بدن د ازادي رډو د دې صد خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایې اچول به په بایومیټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي، او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل د ویله بده مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي، په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. د ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني دا کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
برگشت مهاجرین افغان از ایران
له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل په سلو کې لسیات شوې دي. په مجموع کې دروان میلادي کال لپیل رئیس تر اوسه 15,000 او 2,000 هیوادوال مو له پاکستان او ایران بیرته ستانه شوې دي. شاغل میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې برخه واخلي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنېدلو بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل یوه ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او بیا له مدرسې څخه کور ته روان وو د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د درویو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته انتقال شوي دي. ممکن چې مر ژوبله زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته وړل شوي نه وي. دا پیښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلاديش ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوالو ټولنې لپاره یو ګواښ بلل دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤل ده. جواد ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنځشنبه په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ د امنیت د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیږي. نیکی هیلی ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې د کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پامپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسلې به خبري وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلی و. د بریتانیا ستریازم ترزامی وی له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اترې لخند سره مخامخ دي. ترزامی دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیونی وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه د ستریازم د پیشنهاد شبي پلان مهمه برخه رات کړي. د اروپای شورا رئیس ډانلډ ټسک اتیر او نیل وویل د بریتانیا د ستریازم پلان به نتیجه ورنکړي. خو د بریتانیا ستریازم په خپل وینا کې وویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې د پلان ردول د منلو نه دي. نوموړي وویل دا به له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د 2016 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یونیسي. ټاکل شوی ده چې بریتانیا د 2019 کال په مارچ میاشت کې په رسمي او مکمل ډول له اروپایي ټولنې بیل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویاند وایي چې د انتخاباتو د خپلواک میسون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایې اچولو سیستم دی بایومیټریک شي.
تا زبانی که تمام خواسته های ما پذیرفته نشوی، حرکت های مدنی و نافرمانی های مدنی ما ادامه مییابد.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر افغانان ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورنوي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
البته پاکستان هم ځینې کسان تورنوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. په خبرونه کې له سیاست لري د آسیا جام لوبو د وینانداري حال هم درکو چې په لشکرګاه کې یو سوداګر د ځوانانو لپاره د لوبو د لیدو اسانتیاوي برابرې کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفاده په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام ولري. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې اویا په سلو کې بشپړې شوي او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او رسنیو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي پراتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خلوی ملي ائتلاف چې په دې ورسېو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسون دفترونه تړلې دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد گام رسمی و عملی هنوز برداشته نشده.
دیوی په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمی او عملی گام نه دی پورته شوی. بیا هم لدی وړو کې گام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربیره زمنګ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لانه دي جواب شوي او تر څو پورې چې زمنګ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه بمو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربیره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې ورسېو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریاوی د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړه او که کمیسون غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو پړه کار 80% کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل
با علی که کمیسون مستقل انتخابات آمادگی داره که
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسون د دفترونو د کار مخه ونیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسون له بایومیټریک څخه د استفادې پړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډېږي.
زما رایه زما حق
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبې پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوې لوبې ګټلې دي او تیره شپه یې له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینهوالو ته پر پروجکټور لوبه شي. لوبې ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبې د ښکاره کولو امکانات ورته برابر کړي دي وایي له دې کار څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دایی هم د ځوانانو په دې کتار ورګډ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پرله پسې شپو ژوزو پر مهال خپره چوپتیا ماته سوه. په یوه لوی تاریخ سالون کې د پروجکټور په لږ خپره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېیمه لوبه پر پاکستان بایلوله خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هره شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي خو د نژدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
سابق ور ودان دغه لوبه المندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او المندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړی دي او ټول د خوشحالي په یو ځای المانځي.
نن سبا ته اس خبره مې په لشکره کې د برق مشکل د برښنا مشکل هم دی. شاید برښنا ته لاسرسي ونه لري نو شاید یو بل خوات للی وای. ښه خدمت دي چې د ارم پوپل د خواصه دي ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړی دي. ځینې مننه کوو کور یو ودان
موږ محصلین یو د مسافر یو موږ انداز خوشحالي غواړو. د لپاره دا کوم ملګری چې سره ځان دي داسې مجه تل تل لپاره مجه د خوشالي غواړ.
افغانستان د لوبي په چو غټله او توپو هنه انتخاب کړ. په پوره 500 ورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ.
اوکیپایز سیلینټ سیټ ان د میډل اورډر شعیب ملک and a regular for Pakistan in the limited overs cricket whether it be 50 overs a T20
د کرکټ مبصرین وای د دوبی او ابو ظبی پر پیچونو 250 یا تر دې لږ لوړ هدفونه ماتول اسانه نه دی خو پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهون کنه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ. اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخت کړه. تر چلویشت وروسته د پاکستان ټیم څو پر له پسې وکټې د لاسه ورکړې خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله. دلته ناس ځوانان لا هم خوشاله دي او ډېرې یې د لوبې د بایللو باک نه کوي. د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي.
مدام بهتره وبلل چې ځوانان ټول سره ټول کو دي ته پروګرام سره جوړ کو چې بل اخره په دې وټوانې دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کشیر ته که څه هم زموږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیم یا بل ځای کې و چون هلته د بعضې مشکلاتو پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټوله د هلمند ځوانان سره راټول سي یو ځای کښینی دلې یو ځای څخه به دې تر مابینځ اتفاق اتحاد او ورورولي منځته راسي.
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډېرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې. افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي. کچیرې د هند او بنګلادیش نه لوبې وګټي په هغه صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي. اما دا لا معلومه نه ده چې د روانو لوبو نه کوم ټیم سیمی فاینل ته تللی سي.
د خبرونې په دې برخه کې مو یو په زړه پورې باخته ورولو د نورستان په واما ولسوالۍ کې او تفصیل له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري راکوي.
اندرکون یا اندربن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل
مثال غزان نونې سمرخانی انار انګور دا شتران مفتران دا خو عادی دغه دی پیلن دغه مشته دی املوکان هغه سابقه املوکان دی زراعتي نه اوس زراعتي بعضی مریوم دغه شو دی نال شو دی دغه قدمات مخکینه قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سونه څوک زر کار به عمر لري دغه سونه دی 4 سال 4 لاس نه دی ولا نک څوک پیجنی.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شو کولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغې سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړه دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی آدمان. بیا اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وکړه یو غاغې ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شو کولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډه یې خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شو لرغونو آثار ښکاری چې این درباغ شاوخوا څلور زره کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه درې زره څلور زره کال به دی. د کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه ټول آثارونه جوړ شوی دی کوپر وخت کې.
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې درې زره کال یا څلور زره کاله قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونی او بوټي د څاروي او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ لپاره مرکز ولنه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دی کی یا چار دیوالو شي دغه وش سمخردار دغه تاوش دی خاطر باندې دی منې ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دی کې ځان لیوانوم راځي مثال یې شکنان نور موزر د واشد زنوران راځي دا میوم غرکې خوري ام پټی کې متظرکې پټی متظرکې کې دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنموم کې دی کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربونه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکو خدای وایه. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و د اوسېدو ځای واما و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې د موټرو د ګڼې ګوڼې په ساعت کې پر سړکونو او لویو لارو د پیشو او رینو موټرو سیل بهیشي خو داسې ګڼل کېږي چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې له کمزوري کېدو سره د ایران د موټرو مارکیټ هم د رکود په لور روان دی. څرنګه جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د ایرانی ریال باید د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ کمیږي. د کله راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې د امریکا د وتلو اعلان کړی د ایرانی ریال نرخ د ډالر په مقابل کې 2.3 رالوېدلی دی. په اوسط ډول په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 1.5 زره ایرانی ریالو تبدل کیږي. لدې سره د موټرو نرخ هم په ایران کې په بیساری ډول لوړ سوی او څومره چې نرخونه لوړیږي هغومره زیات ایرانیان آنلاین د اروپایي موټرو د سترو شرکتونو د هغو ډولونو فرمایش ورکوي چې په ایران کې بسته‌بندي کیږي. په همدې حال کې د موټرو غربي کمپنۍ له ایرانه لمنډه غونډوي. د غربي موټرو پرځای هلته په ندرت پیدا کیږي او پرځای د چینایي موټرو شرکتونه د بازار د اشغال هڅه کوي. په ایران کې د موټرو د پرزو د تولیدونکو کمپنیو د اتحادیه مشر محمد رضا نجفی منش اسوسییټډ پرس ته په دې اړه ویلي څرګنده ده چې امریکا همدان هڅه کوي چې د موټرو د مارکیټ ته بې ثبات کولو لاري پر ایرانیانو فشار زیات کړي. ایران د منځنی ختیځ د یو لوی هیواد په توګه تر 80 میلیونه زیات نفوس لري او د موټرو تقاضا ډیره زیاته ده. د بیلګې په ډول تیر کال په ایران کې تر 1.5 میلیون زیات موټر جوړ شوي ول. د ایران د صنعت قانونو او تجارت وزارت ویلي چې تیر کال د موټرو تولید د وړم کال په پرتله 14% زیات شوی و. په ایران کې د موټرو د مارکیټ تقریبا 90% برخه د موټرو د تولید د دوو ایرانی شرکتونو په لاس کې ده. د ایران خودرو شرکت د پيژو موټرو پرځای سره یو ځای کوي او د دې موټرو ایرانی ډول تولیدوي. دوهم شرکت سایپا دی چې د سیترون او کیا موټرو پرځای سره یو ځای کوي او موټر تولیدوي. د دواړه شرکتونه رینو موټر هم جوړوي. خو د ایران د موټرو جوړولو صنعت د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د یو شمیر غربي متحدانو اقتصادي بندیزونو سخت متاثر کړی دی. امریکا او متحدان یې ویره لري چې ایران به خپله ټکنالوژي د اټمي وسلو د جوړولو لپاره کاروي، خو ایران مکرراً دا ادعاوې ردوي. د فرانسوي موټرو شرکت پيژو په 2018 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په ایران کې به د موټرو جوړولو یوه فابریکه رامنځته کړي او هر کال به 2 لک موټره تولیدوي. د فرانسې د رینو موټرو کمپنۍ هم ژمنه وکړه چې تهران ته نږدې به د موټرو د تولید کارخانه جوړه کړي چې په کال کې به 1.5 لک موټره تولیدوي. خو دواړه شرکتونه له خپلې خبرې شاته شوې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا رئیس علي شمخاني تیرونی د ایران خودرو شرکت ته ورغلی و او هلته یې وویل چې په اقتصادي جنگ کې دشمن زموږ د ولست خوژولو هڅې کوي او دیته یې ملاتړ لیده. د ایران خودرو او سایپا کمپنیو کې تر 1 لک زیات ایرانیان کار کوي او د رپورټونو پر اساس 1 لک ایرانیان د موټرو د تولید له صنعت سره په تړلو کارخانو کې بوخت دي. په دې هیواد کې د موټرو د سترو شرکتونو د فعالیت له بندېدو یا محدودېدو سره په ایران کې د اقتصادي وضعیت د کمزوري کېدو د اندېښنو ترڅنګ د ډیرو خلکو د بیکاره کېدو تشویش هم شته. اقتصادي څارونکي ویره لري چې د ایران د موټرو د صنعت کمزوري کېدل به په هغه هیواد کې د بیکاری فیصدي په بیساري ډول لوړ کړی. د ایران حکومت وایي چې اوسمهال 12.3% یا نږدې 3.5 میلیونه ایرانیان کار نه لري، خو څارونکي باور لري چې دا رقم په حقیقت کې ډیر لوړ دی. د دې ترڅنګ ډیر ایرانیان په ناچیزه تنخواه کار کوي او مجبور دي چې د رسمي وظیفې ترڅنګ ټکسي وچلوي. ډیر ایرانیان د موټرو د بیې له ګرانۍ شکایت لري. د ایراني ریال د بیې ټیټېدل ایران ته له بهرنیو هیوادونو د موټرو واردات ګران کړي دي او حتی د ایران سخت موټر واخیستل ډیرو ایرانیانو ته سخت خبره ده، ځکه په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره پرزې هم کمې دي. یو ایرانی انجینر محمد رضا پلتان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي، ما 2 کاله مخکې په بهر کې موټر واخیست خو لا هم ایران ته نه دی را رسیدلی، ځکه د ریال بیه ډیره ټیټه سوې او بندیزونو صادرات او واردات سخت کړي دي. په مقابل کې په ایران کې د چینایي موټرو بازار ګرم دی. د موټرو د یو شوروم خاوند علي رضا اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د چینایي موټرو نرخ کم دی. ډیر ایرانیان د دې توان لري چې له 2 تر 4 زرو ډالرو د یو موټر په اخیستلو ولګوي.
د نړۍ یو نامتو هنرمند چارلي چاپلن وایي کوم ورځ چې و نه خاندي هغه په ژوند کې مه حسابوي. د موسکا پاړه مو اسمت څارون د ویني وچړنې له جزئیاتو خبروي.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډیر امکان داري چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم و مسی شي او د موسکا ځواب په موسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اسوابو د ساينس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوې څېړنې سره سم هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له موسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیت ورشکاري و مسی شي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د موسکا په مقابل کې مسی شي ممکن د هغو کسانو د موسکا ځواب په موسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورتشکاری. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کاروای چې د کمزوریو د موسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د موسکا په مقابل کې موسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي.
ستاسو له پیغامونو
خدای تعالی په د صلح په اړه کې صلح خیر بلل دا او د صلح په اړه کې او صلح صلی الله علیه یا اشاره سره دا هغه یو در الهی آسمانی درس دی چې خدای تعالی بندگانو ته د نړۍ او انسانانو ته ورکړی شي. خیر په صلح کې دی، د بربریات او وحشت نه شي نه جوړیږي، د تکبر او غرور او هوا نه شي نه جوړیږي. خدای تعالی او انسانانو ته درس ورکړی دی چې راسي برادروار په وروري یو بل تغیر کې سره ونی سي او په صلح کې ژوند وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا په اخرنۍ وینا کې دا خبره کړې و چې امت په اتفاق کې رحمت دی، په جدایي کې غضب دی. خدای تعالی دې موږ ته شي افغانان سره په اتفاق کې او خدای تعالی دې او ټول قوتونو ته دا قوت ورکړي چې یو بل په غیږ کې سره ونی سي او د صلح لاسونه سره ورکړي او د نور سره درس واخلي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری پښتون.
د پکتیا تمکنه ولسوالۍ نه سم یو را خلیمی تندر د لوړ پړو مقامات وختنه لرم چې د پکتیا د تمکنه ولسوالۍ د سین اوبو پاکستان کورمی جنته ته بهيږي کچیر ته په تمکنه ولسوالۍ کې په دې سین باندې یو لوی بند جوړ شي د ټولې ولسوالۍ لپاره با د برښنا زمينه هم برابر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجی رډو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چرتفری پروګرام لرو او دوه تحلیلی پروګرامونه. آیا ایران په افغانستان کې مداخله کوي او د پاکستان د مداخله مخبه څه وخت نیول کیږي؟ دا په دوه تحلیلو مطالبه کې ته په تفصیل اوریدلی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای په یو شمیر ولایتونو کې د خپل ساحوي دفترونو د خلاصي دوله لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن لامنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر یو اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی وي. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسی بدل کړې ده؟ اسمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپل پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلی د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنې څه چوراندې کیږي هغه ویني ورانی او نوره وران کړيده. موږ ته په کار ده چې په دې پوي سوچې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
کڅم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژوندو په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول. خو شاه محمود قریشي خپل هیواد لستنی دوه وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. شاغلی قریشی جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننۍ سفر خورا ګټور و. په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لري شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل خبرو یو نتیجه دا وبلل چې دواړه هیوادونه به وروسته لدی چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسون جوړېدل ضروری وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور لمخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لکتنی وروسته دی نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسي کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د شاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړي وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه روکړې، دې نه لوړې کچه باندې شوي دي، مثلا صدران شوي دي، زرداری صاحب چې هلته سوګند پورته ګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته ګولو، نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې ساته باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې دا الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي، خو خبر داسې ده چې صد جوړه شوې نه ده. او رښتیا خبردار ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر ده، یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې یو لګیا دي چې کوشش کوي او داسې عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د انډیا ټوډي د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه، د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله و چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ او شمنی په صداقت عملی کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان،
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیله ډیر دي او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایز همکاري او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکاري په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي، او هیله مو هم ډیر دي چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان دریم اورد کارهای عملی بردار.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته وویل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېلیدل شوی، د وویل
موږ روی ازی کار میکنیم، امیدوار هستیم چې پاکستان
موږ پر دې کار کوو، هیله لرو چې پاکستان د خپلو ګټو په خاطر او همداراز د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان ته راووزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشی له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منل چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له سبانې 2 میلیارد ډالرو څخه 200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزي. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان په خبره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلي نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
له پاکستانه به ایران ته مخ واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی دی. دغه کلنی راپور چې په 2018 کال کې د تروریزم په اړه دی، ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې دنن هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو آیا ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بېلابېلې لاسوهنې کوي؟ سالم محمد صالح په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سی چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو، او که مسئله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی، په دې اړه څه نیسي ویلی؟ اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي، خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګېدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د ایران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیمن د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنې ځایونه یې په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطحه باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل اهداف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیز په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاد ایران څخه مثلا بعض رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي، او نت دا غدي چې مثلا دا بند خرابې دوه لپاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق، یعنی د ایران خلق راغلی دي، یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخو په کجکی کې د آمد ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون لمخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلمہ بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواه کې د افغانستان په لویدیز کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. ایران ولسمشر حسن روحانی د 2018 نه د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابلې یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړېدل ایران ته د منولو نه دي.
کجکی کمال خان سلماو د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړېدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرګزار است.
افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلما بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 میلادي کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ سوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسئله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فرا باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر په ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنګ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې کسان په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې هم دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خانې کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې تر څنګ کله چې ملا منصور په پاکستان کې وژل کېږي، همداسې استاد شواهد پاکستانی چارواکو ته نړیوال ته لاسته ورځي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کوي. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ راتګ د ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. دې ته څنګه د امریکایانو سره چې کومه ستونزه دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هېواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړې دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترنګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویي یا څور میاشتې پر 1 له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگتن سره د کابل امنیتی او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګهل کیږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کیدو ملاتړ کول، خو نن په یوه نوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونو یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سندنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونو په ګټې اخیستنې سره ایران په بیلابیل قضایاو کې تورن سوی دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تیرو څو لسیزونه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه. د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر پخوا ته اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نظر کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه په دوه برخو کې وشول شوی دی، د جمهوری ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه شوی چې یو دریز نوي امنیتی او دفاعي ادارې دی وشول شوی د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې. دا اذن کامل ریچ د دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پایلې دی خو وړاندې د دې دری څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل یې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
اچار
اچار اچار
نتش اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د شیطانو پافته کې خو به زخمی شوی نه یی زکه اوس خو د خیرات پر ځای ډزې کوي وای ثواب لري زه خیر دی که زخمی شوی هم وای نو په ثوابي ډزو کې شوی یی هیڅ پروا نه لري د خبرونې په پیل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دوکانونو د ویشلو لکیسه خبرو
خا د دواتیه میاوزه امیر صاحب دا وای چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغوښتم
د اتیه میاوزه خغل امیر صاحب او به چې وخت می دی ونیو ما د دې لپاره راغوښتم چې دغه د کاغه بازار د کراچو یو دوکانونو مسله یو طرفه کو
نو هغه خو یو طرفه ده بازار د موږ د اوزه مربوط دی او د بازار شه د تاسو د اوزه مربوط ده
دا سو امیر صاحب د بازار منځ د دواړو اوزو د تقسیم کرخه ده د دې خوا د قانون او کراچی د موږ مربوط کیږي او هغه خوا د قانون او کراچی د تاسو او هغه کراچی چې د سرک په میس کې دریږي د دواړو شریک دي
نه امیر صاحب دا نه در سره مانم کنه وی نقشه راوړی
نقشه ته ضرورت نشته دغه د په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته هم د تاسو په کې معلومه ده او هم دما د همدغه ګوګل مپ نقشې لمخه به سره فیصله کو
او بخید اتیه می او امیر صاحب دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده دا سه خلکو جوړه کړی ده چې د موږ د خار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نام بلد دی انګریزانو جوړه کړی نقشه ده
په پخوانوی نقشو کې دا ځایونه نور نمونه لري او اوس یې نور نمونه پرېښي دي مثلا همدغه بازار ته پخوا د وښو سری وایې او اوس ورته سیټي روډ وایي او موږ کوک بازار بولو
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي یو سر یې له بل سر سره 120 درجې کوګوالی لري
خو له همدې امله یې کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي
چې داسې وای نو بیا نه دایرې او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ده
د هندسې خبره پرېږده د بازار خبره وکړه
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو زه چې قومندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي
سمه ده زه چې ورشو
په خیر راغلی امر صاحبانو خیریت خو بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای
صاحب د کوک بازار خبره وه د دو اتیایې میاوزي امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د اوزې ده حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د اوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتې په ما اچولې وه خو مالیا او پیسې دوی ټولوي
نقشه به مو کتلې وه
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي نو صاحب تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ
لرو یې هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي
نو څنګه به وکړو
داسې وکړئ چې د بازار د یوه خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې پاتې شوې کراچۍ
نو صاحب د بازار کوګوالی به څنګه شي
په کوګوالی پسې مه ګرځه همدغه د سرک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرخه ده هغلته به چکونه هم کیدو صاحب هم ډېر په غوسه و وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ له همدې عمله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم
کراچۍ به څنګه کو
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ بیا یې د 12 بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل حق ترې واخلي په دې ډول به صاحب ته هم خپل حق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه لرئ
په خوا به چې پیغلې چاغې وې نو الوار به یې ډېر وو خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډېر وي خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانۍ نښه بولي لکه داسې
و پتاسې ډوډۍ دې ولې ونه خوړه
ما رژیم نیولای ځان ډنګر وم
بد کوي نه مو بدوي یو دا کار پاته و دا موکه
ولی څه می کړی دی
ولی تا ته دا خلک نه دی معلوم چې ډوډۍ به خپله خوري زور به دې مځکه اخلي خو خبرې به دوی درپسې کوي په خدای چې ټوله دنیا خو راباندې وخندوي وایي پلانیان ګور ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ورکوي چې لکه ژیړه سواره یې بچه کړې ده
مورې خلک څه کوي خپله روغتیا مو مهمه ده سبا چې خدای مکه د وینې فشار پیدا کم شکر پیدا کم خو بیا به تاسو راسره سرګردانوئ او په عذاب به یې
په عذاب جسو خو ځان نه سه راسه ډنګرولی شرموې به مو نه میرګل ته وایم چې سبا ته ولاړ سې د پسه لم ژړ غوړي او جګر درته راوړي سر له سبا به سهار په چای کې زدغولې خوري غرمه به په ژړ غوړیو کې مالیده پخوو او بیګا د شپې جګر به خوري چې وینه در پکې پیدا سي سره سپینه سي
مړه کېږم مورې دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي مړه به وم
نورې خبرې به نه کوې څه چې درته وایم هماغسې به کوې
وا خورې دا څنګه وچه کلکه انګور دې ده لکه چې مریضه ده که څنګه
څه به درته ووایم مرضي نه ده موده کې ده وایي ځان ډنګروم څه چې ته لاس هم نه ور وړې په زور ډوډۍ پې خورو دا نن مو هم یو من د پسه لم ورته راوړي چې چاغسې ولکه میرګله
څه وایې مورې
دا ښځه دې اخر مو شرموي نه نه مطلسې پیغور راکړ وایي انګور دې مرضي ده ولاړ سه د پسه لم ورته راوړه چې د وازګې پیرکي ورته پاخه کړم دا بل ډول نه چاغېږي
و مورې اوس هم له چاغښته په لارې نشي تلی ولې یې په لوی لاس وژنې دا ښځې هر څه وایي د ښځو په خبرو پسې مه ګرځه اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي
ډېرې خبرې به نه راته کوې اوس یې تم ور واړولې ولاړ سه اوازګه راوړه له ما نه ته ښه نه پوهېږې
وا ترورې د انګور نه هم خدای څومره چاقه کړې ده
اوکې خدای دې له بده سترګو وساتي په اونۍ کې یو من د پسه لم پرې خورم ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي دغسې مې چاغه کړې ده
ترورې چاغښت خو ښه شی نه ده د ما وریندار نام و خدای لکه سیم دغسې ده ټول خلک یې صفتونه کوي اوس خلک چاغښت نه خوښوي
ته هم له هغو موجکیانو نه یې
نه ترورې د موټ خبره نه ده ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده وایي ډېره بده ښکاري خبرې درپسې کوي
ټوله ته زور ورکوي کله یې لیدلی سې د دوی د خدای سترګې غبرګې وباسې دا بدنیتې خلک نور هم چاغم د چای
اورم اورم پوښتنه وکړی
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړی
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږ داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو
پوه شو پوښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړی څه پوښتنه لرې وخت کم دی
خا خا زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړ اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړې
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
وو اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسا به ځواب درکړي سمبوسې جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی
ښځه خیر بیا نومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نوي بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایې هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سم بوسې مورې، اوریدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم. ادب معاشرت مراد کوه.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.